السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دي د دې د خبرې بابزه نه ګڼي.
حق اوبهی که مردم سیستان دارم از گیرمند، ولی این حق مردم. من میخوام به حاکمان افغانستان از بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم.
دی وای د سیستان بلوچستان خلق چه له هلمند د اوبو کوم حق لري حق د خلق او حق دی. زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دی عادی نه ګڼي، دا دی ډیره جدي وګڼي. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمې دي، نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوی ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعبو ته رسیږي، ایران د 800 میلیونه مکعب اوبو حقابه لري. د ایران یو چارواکي تازه ویلي چې تیر کال یې د هلمند سیند له شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولای شي د 2021 کال په اګست کې د افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوری غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټې راتلونکې اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته سپکاوی کړی او کنه رایه واخلي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پټیل خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي دی وګوري. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون آج نیوز سره 13 ناوخته په یوه مرکه کې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د مې په 13مه د نړۍ د وولو یو صنعتي هیوادونو جی و په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن آیر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیځ کې د امریکا سمندري ځواکونو په اډه کې ښکته شوه. دا هغه ځای دی چې د مې 23مه به پکې په وولو یو صنعتي هیوادونو غړي سره وویني. د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه په ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. او افغان ملي اتن د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. نوموړی وایي کله چې موږ په لومړي ځل په ټولګي کې دا نڅا له محصلینو سره یو ځای تجربه کړه، ټوله خونه انرژي، جوش او ستاینې په سر واخیسته. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلای شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې څومره واقعي دي د بشری حقوقو د وی فعال نظر هم پرې را اخلو. د بیسرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي هلمند کې د خوارزواکو ماشومان شمیر سږ کال 23% زیات شوی. همدې هلمند او په ځانګړي توګه بوست کلا ته بیا د بهرنیو سیلانیانو ورتګ هم ډیر شوی. هلته تللی یو بریتانوی وایي
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time to Afghanistan. دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل.
او په داسې حال کې چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې خان باید بیا ونیول شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکهلوي په افغانستان کې خزې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نو موړه ادعا کوي چې افغان خزې د جنسي زورونې له دوامدار غواخونو سره هم مخ دي، او هغه نجونې او خزې چې د طالبانو له پریکړې سره مخالفت کړی زورول شوی او یا هم وژل شوی دي. خو د طالبانو حکومت یو بیان بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي مکهل خبرې بې بنسټه وبللې. همکار مې همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي او نور جزئیات در اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو ترڅنګ افغان ښځې مجبورې کړې دي چې د دوی له وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي همدا شان ادا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي. ښاغلی مکهل وایي د خپلو حقوقو او ازادیو د له لاسه ورکولو ترڅنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو سنګ سار بړونی او وژلو له سزا سره مخ کیږي. مایکل مکهل ویلي طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي دي. د مکهل په وینا طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او اساساً له ژوند څخه منع کړي او هڅه کوي چې د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همدا شان ویلي چې له طالبانو سره به د بشري سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړي چې ژوند یې د طالبانو په حکومت کې په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د مشر مایکل مکهل خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا محل په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتۍ نه کیږي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص تورونه پورې کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ وایي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي.
و موریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل ویلي چې په افغانستان کې خځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. مکهل دا څرګندونه په هغې ځانګړې غونډه کې کړې چې یو شمیر افغان فعالانو هم برخه پکې اخیستې وه. دا چې د ښاغلي مکهل دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي، د تحلیل لپاره د شیبه د بشري حقوقو فعال نظیفه جلالی استډیو ته وصل شوه. میرمن جلالی ستړي مشي راځي پهل دینه وکړي په خو عملګرو ملتونو او بلابل نور بنسټونو د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه اندېښنې خودلې. خدا لمړی ځل دی چې د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه دا بحث راپورته کوي او لګوراندې زیوای چې حتی خزه د جنسي زورونو لپاره د پسې غوښونو سره هم په افغانستان کې مخامخ دي. د اندېښنې څومره پر ځای بللی شو؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل سلامونه او احترامات ستاسو د دې برنامه د لاري ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. دا اندېښنې کاملا پر ځای باندې دي، لکه بار بار چې ما په خپلو انټرویوګانو کې په خپل مصاحبو کې ما دا ذکر کړی دی چې په افغانستان کې موږ د خپل خویندو سره خصوصا په تماس کې یو، او د هغه خشونت لپاره چې د میرمنو په وړاندې کیږي د دوی سیستماتیک حذفولو څخه شروع بیا تر حقوقي مسایلو پورې، تر کورنیو مسایلو پورې موږ د دوی سره په تماس کې یو، او د دوی اکثریت قضایا موږ د ځان سره ثبت او راجستر کوو تر څو چې په نړیوالو کانفرنسونو کې د حقوق بشر ته، نړیوال محکمې ته، کانګریس ته یونایټډ نیشن یا یونایټډ نیشن ته دا وړاندې شي، او همدارنګه هغه هیئت چې په افغانستان باندې د راپور جوړولو لپاره مکلف شوی دی د هغوی سره وړاندې شي. نو زموږ خپل سازمان هم په دې برخه کې کار کوي، او خصوصا دغه ستاسو د برنامې د موضوع اړوند کوم چې د میرمنو او د انجونو ودول په زور د طالب چارواکو سره، دا یو حقیقت دی. زمون خورکی یو خورکی الهه جانه هغه خو همت وکړل، راغله په سوشل میډیا باندې او دا واضح حکړل چې دا غي سره څه شوی وو یا څه ور سره کیږي. لیکن متاسفانه د دې لپاره چې اکثریت میرمنې د خپل کورنیو د امنیتي او ذاتي خډاریږي، په خپل ورونو په خپل پلار یا خپل نور او اقارب باندې ډاریږي، دوی نه غواړي د دوی نمونه حتی نشر سي. خو موږ د دې په جریان کې یو، خصوصا د بلخ، مزار شریف، بدخشان، زابل، یعنی جنوب غرب حوزه کې چې زمونږ خويندې د سوشل میډیا څخه حتی د اجازه د استفاده اجازه نه لري د فرهنګي مسایلو لپاره، نو په دې ولایتونو کې دا قضایا ډیر زیات دي او مونږ په جریان کې یو.
و میرمن جلالی، دا بحث څومره جدي دی سره له دې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر شمیرې یا ارقام نه دی وړاندې کړي، اما عمومي بحث کړي چې د جنسي زورونې بحث هم یاد کړي دی سره له دې چې دا پیښې ممکن په افغانستان کې وي، ردولې ممکن څوکونه شي کړي، اما تاسو بنسټ لري، بنسټ مفعال ده، دا شمیرې شته چې دغه طالب چارواکي چې ویل کېږي په زور له نجونو سره نکاح کوي، دغه پیښې څومره دي؟ یعنی شمیرې شته چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې محدودې پیښې دي.
محترم رور، په عموم کې شاید داسې کیسونه چې زموږ سره ثبت او راجستر شوی نه وي، لیکن زموږ سازمان د 2021 په دې خوا چې تر دا اوسه پورې فعالیت کوي په دې برخه کې او مختلف راپورونه یې جوړ کړي دي، خصوصا د جنسي زورونې لپاره د میرمنو ودونه د طالبانو د قومندانانو سره یا د دوی د لوړپورو سره. زموږ سره تقریبا 15 مشخص کیسونه په بلخ، مزار شریف، جنوب غرب حوزه کې او د وردګ ولایت کې، حتی د جنسي تیری درې کیسونه زموږ سره ثبت شوي دي چې معلومات یې موږ په سوشل میډیا کې نه دی نشر کړی، لیکن نړیوال محکمې ته، د حقوق بشر سازمان ته او ځینې نور نهادونه چې د میرمنو د خشونت پر ضد باندې د مبارزې لپاره کار کوي، دوی ته مولي جلی دي.
بلې، او څه فکر کوي دغه وضعیت کې دغه رقم دوام کوي سره له دې چې د خزو د زورولو پیښې په افغانستان کې په خو هم ثبتېدلې، او سم حالته بشري ادارې چې دی په صغار د فعالیت نسی کوي یا په خزل فعالیت نسی کولای، څه کول په کار دی؟ یوازې اندېښنې خو دل فکر کوي کفایت کوي او کنه ستا چې دا سرګرمونه چې عملی اقدامات هم کولای شي، بل اخره خزینه چې هلته د دا ډول غوښونو سره مخامخ دي خوندې کول یا ژغورلی شي، یعنی د سید ژغورنې عملی هڅې هم کیږي د نړیوالو بنسټونو لخوا، او که یوازې اندېښنې خو دل کیږي.
دا سی یو خبره ده چې د نړیوالو ادارو سره تر هغه اندازې پورې چې موږ سازمان په تماس کې دی او موږ خپل په مستقیم شکل باندې دا دتخویانې کړی دي چې افغانستان یو ځانې هیواد ده چې نه دولتي او نه غیر دولتي سازمان وجود لري چې د میرمنو حقوقي قضایا او ترسیدګي وکړي. یوازې اندېښنې خودل د حل لار نه ده، مونږ د دې لپاره د خوایي کړی ده چې حداقل یو پلیټ فارم زمونږ له خوا خو مختلف پیشنهادونه دا و چې حقوق بشر بیرته په افغانستان کې خپل دفتر فعال کړي، ګرچې هغه سازمانونه چې مخکې په افغانستان کې و په هغه احسن شکل سره چې دوی باید خپل وظیفه تر سره کړي وای، د وزارت امور زنان په شمول خپل وظیفه چندان په شتوګه نه دي تر سره کړی، لیکن بیا هم زمونږ غوښتنه دا و چې کچیرته یو نهاد ته اجازه ورکړل شي په دننه افغانستان کې، لیکن متاسفانه دا د خوایي نتیجه ور نه کړله، او اوس موږ د نړیوالو سره په دې باندې د خوایي کوو چې یو پلیټ فارم کچیرته د دوی لخوا مونږ ته وړاندې شي، حداقل د نړیوال سازمان د حقوق بشر د برخې لخوا چې دوی یو کاري ګروپ لري د همدې لپاره.
ډیره مننه.
او همدارنګه د نړیوالې محکمې په همکاري باندې نو موږ منتظر یو چې آیا دغه پیشنهاد به زموږ یو ځای ونیسي او کنه.
کور مو ودان ډیره مننه د بشري حقوقو فعال نظیفه جرالی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلیر وش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هلمند ولایت په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. په دې اړه یو راپور درته د خبرونې په پای کې لرو، خو اوس په هلمند کې یوې روغتیایي موضوع ته ورځو. ام اس اف یا د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی او ویلي دي چې د تیر کال پرتله دغه شمیرې 23% زیاتې شوی. همکاري مې لیمې سپیشل دا موضوع تعقیب کړی او د مهال را سره سټډیو ته وصل ده. لیمې جان ستړي مشه د ام اس اف د اندېښنو پاړه کوي.
سلامونه تاسو ته لیدونکو او ریدونکو ته. د هلمند ولایت په بوست روغتون کې وی خوارزواکي ماشومی سره بستر میرمن و چې ویلي ماشومی د نامناسب تغذیه لوجې په خوارزواکي اخته شوی ده. دا میرمن چې د خوارزواکي ماشومی خپلوانه ده وای چې د دې جلی کورنۍ ته ویلي و چې لور د خوارزواکي په خواره باندې ده، خو کمزور اقتصاد او تر یو حده د پلار د بیغوري لامل ماشومه تر بستر را ورسېدله. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بی پولي ډاکټران په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بېساري ډېرېدو خبر ورکوي. پرون دغه سازمان په خپل یو ټویټ کې لیکلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو د ډېر خوارزواکۍ ماشومانو درملنه کړې ده، چې دا شمیر په 2021 کال کې 2.6% او په 2020 کال کې 14.5% زیاتوالی کوي، او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی کوي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان هم ویلي چې په لورو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل شوی چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ کچه لوړه شي. ډاکټر فضل عادی زیارمل چې په هلمند کندهار کې د بی پولي ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي، ازادي راډیو ته وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بېوزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خوارزواکۍ لوی لامل دی. ډاکټر زیارمل زیاتوي چې په نړیوالو موسسو هم غږ کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومان ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبرې خوارزواکۍ کوچني د مرګ تر بریده هم رسولی شي.
ډېره مننه لیما جانې. سلامت اوسه. زموږ همکار لیما سپیشل وچې ویلې ام اس اف یا د بی پولي ډاکټرانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې په هلمند کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مسلې وړاندې درته نور هم لرو، ورزشي خبرونه هم لرو، خو اوس ورزو پاکستان ته. هلته سره لدی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې خان باید ونیول شي. عمران خان په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا ونیول شو چې په غبرګون کې یې خونړۍ مظاهره وشوه او بیا بیرته له بنده راخلاص شو. دا چې هلته اوس څه ویل کېږي، همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول اوریدونکو ولیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په تاسو حال کې چې پاکستانی پولیس ولاده په خوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی دی. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله د خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون ایجی نیوز سره تیر شپه نه وخت په یوه مرکه کې کړی دی. په همدې حال کې عمران خان له الجزیره ټلویزیون سره بیا په مرکه کې ویلي دي چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور کلابند کړی دی او غواړي چې دی ونیسی. عمران خان یو ځل بیا ادا کړې ده چې د هغه پر ضد ټولې ثبت شوې قضیې سیاسي انګیزه لري. د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ نن هغه څلورویشت ساعته ضرب الاجل چې پولیس عمران خان ته د ده په کور کې د شکمنو کسانو د ورسپارلو لپاره ورکړی و هم پای ته رسیږي. د پنجاب لنډمهاله حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر ادا کړې ده چې د خان په کور کې د ده په وینا له شلو تر څلوېښت پورې هغه مشکوک اطرحګر پټ دي چې د می په نهمه د عمران خان د نیولو وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړې دي. تېرې اونۍ د عمران خان پلویانو د هغه نیول کېدو وروسته پر عامه شتمنۍ او پوځي تاسیساتو حملې وکړې چې په دې تاوتریخوالي کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او تاوتریخوالی هغه مهال کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د خوشي کېدو امر وکړ. د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان په پوځي محاکمو کې محکمه کېږي چې تېره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حملې کړې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون چې بیا یو خپلواکه اداره ده ویلي دي چې له ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکز یا ایس آی تورنه کړې ده چې تېره اونۍ د تر نیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او دور اچولو په پیښو کې لاس درلود. عمران خان ادا کوي چې په دې برخه کې اسناد هم ورسره شته. لودین صاحب
ډېره مننه. همکارم فریدا سیال و چې ویلې ل تیرو څلورویشت ساو ساتونو د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور هم کلابند دی. دا په داس حال کې ده چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې هغه باید بیا ونیول شي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو وړاندې درته دا هم وایو چې د هلمند ولایت په ځنګړی توګه د بوست تاریخي کلا ته د بهرنۍ سیلانیانو ورتګ زیات شوی. خو اوس درته د نن ورځې مهمه سپورتي پیښې لرو. همکار مې بختیار تلاش بختیار ساحل دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه مې ومنه درنو لیدونکو. له ازادي رادیو څخه د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه دادي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت په کندهار ولایت کې د ایمرجنګ یا ځوانو لوبغاړو ترمنځ په پیل شویو سیالیو کې نن پنځشنبه هیواد ساتونکو لوبډلې د اباسین ځوانانو لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. اباسین لوبډلې د یو سلو دیارلس منډو هدف ټاکلی و چې د هیواد لوبډلې د څلورو وکټو په زیان دغه هدف پوره کړ. د هیواد ساتونکو لوبډل مشر زهیب په دې لوبه کې پنځه لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالۍ له تېرو دوو نویو راهیسې د ګڼو ځوانو لوبغاړو په ګډون د څلورو لوبډلو ترمنځ روانې دي. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې پنځه شپېتمه لوبه د رویل چیلنجرز بنګلور او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ کېدونکې ده. دغه سیالي په ځانګړې توګه د بنګلور لوبډلې لپاره اړینه ده چې د ګټلو په صورت کې به یې پلی آف مرحلې ته لا نږدې شي، خو که وی بایلي نو له مخکې تګ به محروم شي. سنرایزر لوبډله له وړاندې له مخکې تګ پاتې شوې ده. تر دې دمه یوازنۍ لوبډله چې پلی آف مرحلې ته لاره پیدا کړې ده د ګجرات ټایټنز لوبډله ده. او د فوټبال د اتلانو په او د فوټبال نړۍ خبردار دی چې د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبې ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول وواهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان سره سیالي وکړي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلوبه د روانې جون میاشتې په لسمه نیټه د ترکیې هیواد په استانبول ښار کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
له ازادۍ رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادۍ رادیو.
هلمند ولایت په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ ورزیات شوی او هلته دوی له افغاني خوړو او هوا څخه خوند اخلي. په دغه سیلانیانو کې چې نیمایي برخه یې ښځې هم دي، د هغو هیوادونو اتباع دي چې له افغانستان په لرې واټن کې پراته دي لکه استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسه او سلواکیا. د همدغه هیوادونو اوسیدونکو تازه هلمند ته ورغلي زموږ همکار پرې دا راپور راستولې دی.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غیژه کې په دې وروستیو کې زیات شمیر بهرنی سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تیرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او دغه بهرنی سیلانیانو لړل دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوی ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و څو د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ماخمنې خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو ورورو، د خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. د دغه خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې تاسو پیغامونه اورو او بیا دری رادیو مجله له یاده مباسي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ستړي مسجد ورور کوم ستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخې دا څلور کال یا درې کال کې چې بخې د شبکو په ستونزه کې یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالیت شروع کړي. خدای المند ولادت د ګریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورتوي د دیولډ منډیکاده هیڅ خدا پالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیاډي څه کار کینه د ګریش ولسوالۍ کداغه سیمه کې خدا و درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاشان ستخو کار نه کی لوړی غونډي یا هم یو داسي پوټي ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زموږ راغتر
سلامونه او نیک چارو وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکوونکو ته. زه عبدالطیب د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندوستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ یم. هندوستان هیواد د افغانانو ته اوس ویزې بندې کړې دي د تیر 2 کلو راهیسې. نو ستاسو رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه نجازه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا تا مواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته وایي چې تاسو د سړی سر 2500 روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپۍ نه ده، بازار کې دی وړ ولا سور په بهترین وړ سپین تاجکی او د 2500 روپۍ راوړی دا وړ ویسې نو دی دغه څوک چې کومه کونه غوڼه سره کوي نو دغه یو معاملې طالبان سره روانه کړې ده یا دغه د زر ته زر مخونی ولسی او دغه دی په دې دی بازو سی او دی د سپیناوي وسی وساله
ستاسو پیغام ستاسو نظر.